السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خرغ لاست وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. زه دلته یم څو له اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ډاډ ښکاره کړم. طالبان وایي له امریکا غواړي چې د می تر لومړۍ د امریکایي ځواکونو وتلو ته ژمن پاتې شي. دوی د سپتمبر تر 11مې د امریکا د ځواکونو د وتلو اعلان د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې. عام افغانان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شو د افغانستان په 2000 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي.
امریکایان دلته اوسي د بهتر د سول لپاره
او په پیښور کې د افغانانو لپاره په یو روغتون کې ځانګړي سہولتونه برابر شوي. دا او نور مسایل به تر خبرونو وروسته خپاره شي. خبرونه له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې افغان مشرانو سره ګوري. د فوایدامه وزارت پر اتلونکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن بیا په پام کې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله او نورو چارواکو سره د کتنو په مقصد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. بلینکن له عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د خلکو لپاره له یو پیغام سره کابل ته تللی دی.
زه راغلی یم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان له خلکو سره زموږ پر دوامدارو ژمنو ټینګار وکړم. زموږ ترمنځ داسې یو شراکت شته چې بدلیږي خو دوام مومي. لکه څنګه چې ولسمشر بایدن وویل، موږ یو نوی څپرکی پرانیزو خو دا څپرکی به په ګډه لیکو.
بلینکن به په کابل کې له یو شمیر مدني فعالانو او خبریالانو سره هم وګوري. بلینکن په داسې حال کې کابل ته ځي چې تېره شپه د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل امریکایي ځواکونه به د روان کال د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه ووځي. ناتو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خپره کړه. ناتو هم په خپله اعلامیه کې طالبانو ته د ولسمشر بایدن خبرداری تکرار کړی او ویلی دی چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو ورکړي. طالبانو په یو بیان کې چې نن خپور شو امریکا او په افغانستان کې له داخلو نورو هیوادونو غوښتي دي چې خپل ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. بیان زیاتوي چې طالبان په افغانستان کې د بشپړې خپلواکۍ او د سچا اسلامي نظام له اقامې نه تیریږي او د اشغال له ختمېدو وروسته به په افغانستان کې د کرکټ د سوله ییز حل په برخه کې اقدام وکړي. امریکایي سناتور لنسی گراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه بللې ده. جمهوری پال گراهام چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شوی پرون په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمې فسخه کول دي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر متحدو ایالاتونو د بلې تروریستي حملو مخه نیولې وه. پاینه حال کې هند د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قدرت د تشې د راتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د هند دفاع وزیر جنرال بیپین راوټ نن یوې امنیتي غونډې ته وویل د دې ویره دا ده چې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به د سولې دښمنان فعال شي. ښاغلی راوټ د سولې د دښمن په توګه د کوم هیواد نوم ونخیست. د فوایدامه وزارت پر اتلونکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو رغنیزو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس ازادۍ رادیو ته ویل چې د کابل د حلقوي سړک او د کابل لوګر شبرغان سرپل او د شوراباک سپین بولدک د لویو لارو په ګډون 12 پروژې په دې پلان کې شامل دي چې لګښت یې 1.2 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. افغان لیکوال شنونکی او ملي سوداګر فدا محمد نظری نامعلوم او وسلوالو پرون په خپل کور کې ووژه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلی چې وسلول کسان تیره شپه 12 بجې د کابل په دیبوري سیمه کې د نظری کور ته ننوتلي او نوموړی وژلی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو پولیس وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. نظری چې د فدا محمد خوریکښ په نوم هم پیژندل کېده، څو کتابونه لیکلي او د شعرونو یوه چاپي ټولګه هم ترې پاتې شوه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د میرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کېدو لپاره پکار ده له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د اپریل په 14 د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له پارونو لاس واخلي. لایټ آستن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
موږ له روسیې غواړو چې له پارونو ډډه وکړي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. موږ مخکې دا هم ویلي چې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي.
هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپاره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزو تامونو خوځښت ښیي. او په پام کې ده چې د ایران د اټومي موافقه د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ایران او د 2015 کال د اټومي موافقه د نورو لاسلیکونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو 13 اونۍ هم غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې هغه مهال رغنده بللې وې. نننۍ خبرې داسې مهال پیلېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوي ستونزې رابرسېره شوې دي. ایران وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوۍ په غبرګون کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټکوي. تهران دا پېښه د ورانکارۍ عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون وویل چې د یورانیمو د غني کولو اړوند اعلان دا شکونه رامنځته کوي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جدي دی که نه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 16.4، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23.9، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 28.1، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23.0، او جلال آباد اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 23.5.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته تللی و. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. تر هغه وروسته په یو غونډه کې ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال د خغلی بلینکن غونډه ته ورغلی او له هغه ځایه لمک سره اوس چې د امریکا سفارت دی لمکسره د بلینکن د خبرو جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ موږ تاسو غواړو خغلی بلینکن د خبرو جزئیات کراته وایي.
سلامات اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. ښاغلی بلینکن نن کابل ته راغلی و په یو غیر منتظره سفر باندې له مخکې اعلان شوی نه و. دوی په دې ناسته کې وروسته له دې چې له جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله د مصالحې ملي شورا له رئیس سره کتلي وو. دوی په دې کانفرنس کې وویل چې بیا هم په دې باندې تاکید وکړي چې د افغانستان جګړه باید د سولې او سیاسي لارې حل سي، او ویل که چیرې طالبان د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه یا سیاسي پروسه رد کړي، هغوی به دا کار غیر قانوني دی او دا به غیر قانوني ومنل سي، یعنی وګڼل سي. غواړم چې د ښاغلي بلینکن د خبرې یو برخه تاسو دلته واورئ.
مهمه خبره دا ده چې طالبان باید په دې پوه شي چې که سیاسي پروسه رد کړي او په زور د هیواد واک په لاس کې د اخیستلو هڅه وکړي، هیڅکله به مشروع او اوږدمهاله نه وي.
همدا دارنګه شاغلی بلینکن په دې دغه ویل چې دوی د ځواکونو د استولو فارغ چې تصمیم نیولی کې چیرې طالبان دوی پر ځواکونو باندې حمله وکړي. مخکې طالبان یو اعلامیه ورکړی وو چې ځکه چې امریکایانو د دوهې تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي نو مسؤلیت د دوی په غاړه دی او دا طالبانو ته لاره خلاصوي چې هر رقم اقدامات وکړي. شاغلی بلینکن وویل که چیرې طالبان وغواړي چې په امریکایي ځواکونو باندې یا په دوی په متحدونو باندې حمله وکړي ډېر سخت جواب به ورکړل شي. او تر ټولو بله مهمه خبره چې شاغلی بلینکن وکړه هغه دا و چې طالبان په نړیواله سطحه غواړي چې وپېژندل شي او د دوی بندیان را پرېښول شي او همدارنګه له تورو لیستو څخه د دوی د مشرانو نوم ایسته شي. او که چیرې دوی سیاسي حل لارې ته غاړه کښېنږدي دا به هیڅ وخت دغه کوم شرایط چې طالبان غواړي دا به پر ځای نه شي او په دې باندې به بیا له سره فکر وشي. او بله خبره یې چې وکړه چې ترکیې کانفرانس په اړه او د استنبول د کانفرانس په اړه چې
تر هغه مخکې
شتم د اپریل باندې دا کانفرنس وسی وی شاغلی بلینکن وویل چې غواړي د طالبانو په ګډون سیاسي احزاب او د افغانستان دولت د کانفرنس کې ګډون وکړي.
مننه. زه غواړم پوښتم چې بلینکن له افغان حکومت او خلکو سره د مرستو او همکارۍ د جاري ساتو ډاډم ورکړي که څنګه؟
و شاغلی بلینکن وویل چې امریکا به خپل ډیپلوماسي په افغانستان کې دوام ورکوي او همدارنګه په اقتصادي او په اقتصادي چارو کې همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو په حمایت کولو او ملاتړ باندې به ادامه ورکوي. او وویل چې د دوی هغه بشري بشرپالنه هغه بشري کومکونه هغه به د افغانستان سره ادامه لري او دا به د دوی د مشان یوه برخه وي.
بلې. د ښاغلي بلینکن د همدغو د مرستو د دوام او د کاری د ډاډ غږ هم لرو. دا بم اوریدونکي واوري. لتا سو مننه کو.
زه دلته یم څو له اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ښکاره کړ. موږ داسې شراکت لرو چې بدلېږي خو باثباته دی. ولسمشر وویل چې دا به نوی فصل وي خو زما په باور داسې یو باب دی چې موږ لا وختي پکښې یو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن غرمه مهال افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو نوی باب پرانیستل کیږي لدې چې امریکا د افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی دی. اخوا طالبانو بیا په یو تازه او مفصله اعلامیه کې لیکلي دي چې امریکا باید د میتر لومړی د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه باندې جدي پام وکړي. دوی د سپتمبر تر 11مې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره مخالفت خودلی او ویلی چې باید وختي د دوه هیله تړون سره سم امریکایان ووځي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان د سارنې ورزونې د اداري او بنسټ له مشر اغلی اورزلا اشرف نعمت سره مرکه درته خبرو. له هغې مې دا پوښتنه کړې چې د سپتمبر تر 11مې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تاثیرات به څه وي؟
افغانستان کې ستونزه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نشته. د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې هم مونږ هم نه دی لیدلی. زمونږ ولسونه وژل شوي دي. طالبانو دیو په انتحاریانو په خپل وحشت او دهشت کې د منځه وړی دي او په تعصب سره کله کله بهرانیان او زمونږ خپل حکومت نظامی ګروپونه هم داسې غلطیګانې کړی دي چې د منلو وړ نه دي. نو ولسونه خو خامخا په دواړو خواوو کې قربانیانې دي. خبره په څه شي کې ده چې د دیو د ځواکونو وتل بدون د هیڅ نوه شرایطو نه دا یو لوی ستونزه افغان حکومت ته او افغان سیاسي چارواکو ته منځته کوي. په دې چې دغلته د سولې په هکله باندې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د اوربند په هکله باندې هیڅ خبرې نه دي شوي. دا شرایط دی خپله د امریکا او د طالبانو د تړون یو شرایطو نه و چې اوربند باندې خبرې کیږي. بین الافغاني خبرو ته قوت ورکول کیږي. دا تضمین هم نشته دی چې طالبان به په راتلونکي کې د تروریزم د نړیواله تروریزم نه استفاده نه کوي ځکه چې اوس هم دغسې شواهد موجود دي چې دوی په یو شکل نه یو شکل په دغه موضوع کې ښکېل دي. او دا یو تاریخي رابطه ده د دوی په منځ کې واغ او نړیوال تروریزم په منځ کې چې د دې د منځ وړل د سیاسانه خبره نه ښکاري.
څومره دغه ویره متصوره ده چې بیا د نویمو کلونو سیناریو تکرار نشي؟ هلته شورویان ووتل، ګډوډي راغله، جنګونه پیل شو، طالبان چې لا یې سوله نه ده کړې، هوکړې نه ده لاسلیک کړي، څه فکر کوئ په لویو ښارونو باندې به حملې زیاتې شي که څنګه؟ څه وضعیت به پېښ شي؟
نویمه لسیزه کې هم موږ داسې تصور کوو چې هغه په اصطلاح سیول وار او یا منځنۍ یا کورنۍ جګړې وي، خو په حقیقت کې که هغه جګړې ته یو نظر وکړو او اوسنۍ حالت ته که وګورو، دا بس د کورنۍ جګړې نه نه دی. ورور د ورور په مقابل کې نه جنګېږي. صحیح ده چې ورور به په ورور او تربور به د تربور په مقابل کې نن جنګېږي په افغانستان کې، په ظاهر کې دغسې ښکاري. خو دغه جنګ تر اوسه پورې، تر کوم ورځه پورې چې بهرني ځواکونه دي، دا جنګ بهرني ځواکونه چې د لویدیځ نه بهرني متحدین سره راغلي دي او د طالبانو په منځ کې یو جنګ ښکاري. خو په حقیقت کې دغه راتلونکي کې کوم څه چې ډېر د اندېښنې وړ دی، چې دغه جنګ د نړیوال کچې نه د راشي د سیمې په کچه باندې، او دلته ایران او سعودي او پاکستان او هندوستان او نه پوهېږم بل مملکتونه، روسیه، چین، دا دیو خپل هغه پراکسی قدرتونه یا خپل هغه محوري چې شی وای ورته دي، دا
قوتونه
اساسي نیابتي ډلې. دقیقا اساسي خبره دغه ته چې تمه کیږي هغه دا دی چې آیا زمونږ نننۍ سیاسي مشرتابه په افغانستان کې آیا د دې توان دیو پیدا دیو؟ خو دنیا ولیدل او ولیدل چې څنګه هر څوک په خپل په منافعو باندې کار کوي. آیا د دیو کې دغه وړتیا پیدا شوې چې د دغه نیابتي جنګ، د دغه سیمه ایز نیابتي جګړې نه دیو مخنیوي وکړي؟
تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې؟ ښاغلی امرالله صالح د ولسمشر مرستیال په خپل فیسبوک لیکلي چې له جو بایدن سره په خبرو کې دی ماضر و هغه ته ویلي چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلو حقونو دفاع وکړي او دومره وړتیا لري. فکر کوئ چې همداسې ده؟
داسې دی چې د صالح صاحب خبرې نه اوس هم د سولې آواز نه راځي، د جنګ او د جګړې آواز راځي. زما د یو افغان په توګه باندې تمه د حکومت نه دا نه دی چې امریکایان ځي او دا جګړه به مونږ ګټو. دا جګړه که د ګټلو وای خو ما امریکایان به یې ګټلی وای که نه. اوس مونږ دغسې حالت کې یو چې د سولې په لاره کې تر هر وخت د مخې زیاتره کار وکړو، او که طالبان پس د دینه چې طالبان خو وایي چې زمونږ جګړه اصلا د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې جګړه ده، دیو چې ووځي بیا نور مونږ جګړه پرېږدو. نو که چېرته طالبان واقعا په دغه خبره کې خپل صداقت وښیي، نو بیا توقع دا نه دی چې موږ دې جګړې ته ادامه ورکو. ولې دا جګړې ته ادامه ورکو؟ بیا نو راځو دغلته انتخابات کوو. که هر څوک په دې انتخاباتو کې وګټو، بیا به قدرت هماغه مخکې وړي.
افغانستان د سارانې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ. وی ویل چې د افغانستان سره او همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ځواکونو تر وتلو وروسته هم باید د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې په جدي توګه باندې روانې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. ورسره لغه چې امریکا له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. د دغه شورا په خبره دا مهال لشپګ نوي سلنې زیات پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مټ طرحه او ترسره کیږي. د خبرو شوو شمیرو له مخې دا مال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 3,25,000 زیات دی. نور حال په دغه راپور کې.
لمیاشتو انتظار وروسته بلاخره امریکا او ناتو له افغانستان نه د خپل پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون لمخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلی وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت لمیاشتو وروسته پرون اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یولسمې نیټې پورې به بشپړ سي. ناټو هم د امریکا د دغې پریکړې له هرکلي سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپلو پوځیانو د ویستلو خبر ورکړ. که څه هم ناټو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه دا مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه له شپږ نوي سلنه زیات پوځي عملیات خپله ترسره کوي، او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغې شورا د دفتر ویاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکي پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاری ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را په دې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تطبیقوي، او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای، او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته د رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان پوځي روزین کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونه هم 219 سرتیری په هوایی او مسلکي برخه کې زده کړې وکړې او فارغ شول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزون کې نه زده کړې ورکول سوې، او په هغه کې هیڅ بهرنی روزون کې وانډ نه درلودل.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وایي چې دوی په پام کې لري چې د دغو ځواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایاند وایي د مهال افغان پوځ یوازې د بهرنیو مالي ملاتړ ته اړتیا لري، او په دې برخه کې امریکا او د ناټو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی، او د لا ښه توب لپاره یې د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو له امله د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ولاړ دي. ښاغلی آریان د پولیسو شمیر بیا تر 125,000 زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې دغه ځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمې روزنې ترلاسه کړي دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت خوندیتوب ورته لري، او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستن و می باشند.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د تړونیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي، او ویلي دي چې د مصرف شویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي. هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې لنګدې یوې لسیزي ورسله هم د صنعتي پارک د جوړېدو او ویش چارې پټه په ولاړې دي. د پکتیا سوداګر او پانګوال وایي لڅو زلې ژمنو سره سره مرکزی او ځایي ادارې لا هم د صنعتي خارګوټي په جوړېدو او دوی ته د ځمکې په ورکړې نه دي بریالي شوي. تفصیل په دغه راپور کې.
صدیق خان جمالزی وکلا وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړ کړه. د ایوای د صنعتي پارک د نو جوړېدو او په ښار کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشټوالي له امله په ډېرو ستونزو اوسنۍ کار پر مخ بیایي.
چکله پوهنځه کې مالک پوښي چې دا کارخانه یا مثال کار مخ ته لاړو کال نه مخکې تیره ته وایي چې که دومره کریا راکوئ رای کوي او که نه راکوئ تاسو کډې بار کوي له ډېر لږ نه
د یوی له نږدې یوې لسیزه وروسته بیا هم په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یوې ټوټې ځمکې د ورکړې ژمنه ورسره نه ده عمل شوې او له چارو یې داسې ښکاري چې لا به هم کلونه نور انتظار وباسي. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو نورو پانګوالو سره یوځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړېدو او بېش موضوع د پکتیا له ځایي چارواکو او په مرکز کابل کې له اړوند ادارو سره شریکه کړې خو لا یې هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
څو ورځې د مخه مونږ والي صاحب سره یو ملاقات واضح الفاظو باندې ورته وویل چې دا د پارک صنعتي دغه کار سرته ورسوه. والي صاحب دا ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ په فعالیتونو کې دی، مونږ به یې زر حل کوو. وزیر صاحب صنعت تجارت مې هم دا خبره په جریان کې اچولی دی. وزیر صاحب صنعت تجارت هم دا خبره وکړه چې مونږ والي ته مکتوب لیکو، انشاءالله زر تر زر به دا مسله حل کړي.
د پکتیا د دوه صنعتي ښارګوټي د جوړېدو لپاره په 1991 کال کې د ځمکې د تصفیه حکم ورکړل شوی او په 1993 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړل شو. خو کلونه وروسته د تیر 1999 کال د حمل میاشتې په 15مه نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40% چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله یې چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والي محمد حلیم ای ازادي رادیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع په لومړی توبونه کې ده او دا مهالي د تدارکاتو چارې روان دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکي او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي ښارګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 اتیا لویو او کوچنیو فابریکو د جوړېدو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته مو غوښنه والی دی. د دې خبری مجلې ورسته راپور بل پیښور درکو. په پیښور کې په دولتي کچا نوی جوړ شوی روختون کې چې د زړونو د درملنې یاد پشاور انسټیټیوټ آف کارډیولوژي دی د افغانانو لپاره ځانګړې برخه جوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې برخه کې به د افغان ناروغانو لپاره ځانګړې اسانتیاوې وي او درملنه به کیږي. په پاکستان کې د افغانستان قونسلګرۍ هم د دغه ګام هرکلی کړی دی. نور حال له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګې د شبیر احمد جان په راپور کې اورو او په همدې سره زه له تاسو اجازه غواړم ښه وخت ولرئ.
پېښور کې د زړونو ناروغو ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 16 دسمبر 2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه، پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکي افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ شوی دی. د دغه اسپیټال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چې نو پاکستانی مروریانو ته کوریانو ته او افغانانو ته خوریانو یو شانتي دي. مونږ سفر کنه ګورو یو شانتیا خپل مډیس ته ګور او ایکوالی آی ته مونږه فسیلیټیشن ورکاو چې مونږه اوس سٹارټ واغش ته مونږه کسانو ما هایر کو لګیا چې کوم افغان جبې دی هغه ویلی شي او هغه افغانستان نه یدل ته نسو کوم افغان برادر راځي نو هغه ته هغه خپل خبره ورته کول شي او مونږه هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي مونږه هغه هایرینګ کو لګیا.
دغه ځړونو ناروغو ځانګړې روختون کې 13 سلور میاشتو کې تر 1.5 سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنا درملنا او د زړون اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاندا رفت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او سوارلس افغان چې کم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړی دا او دروشته نه زیات شوی دی. دا غي انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوی دی او د یو لس کسان داسې دي هغه له مونږه اوپن هارت سرجریز کړی دي، مطلب دا غي اپریشن هم شوی دی.
د اپریل په 12مه دغه اسپیټال ته پیښور کې افغان قونسل جنرال نجیب الله احمدزی هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړې وه او د اسپیټال انتظامی سره لیده کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړو او ویلي وو چې افغانان زیاتره ولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو د اسپیټال کې لس کم 300 بیډونه دي چې باقی 55 انتهایی نگهداشت والے دی، شپږ اپریشن کمرے او واډونه دی او دغه شان شپږ لیبارټری. خوای موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمل توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او سانتیاو پوره کېدو وروسته په مکمل توګه کار پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.